السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو له پاکستان راستنیدون که افغان کډوال ادعا کوي چې د هغه یواد ندراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغه کډوالو ته ویل شوی چې تش لاس په افغانستان ته ستنیږي، هغه سي چې پاکستان ته راغلي وي. رسمن لا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ACC یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د غیواده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سګنی نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 880 کسان مړه او څه باندې 20000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي، د نوروز د 20 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سګنی اختر په 4 ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله 13 تنه مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ترافیکي پیښو د ترافیکو ریاست ویلي، دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ترافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو بریتانوي جوړه چې څه باندې 9 اونۍ د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته دی. 9 کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د سرخی پله له زندانه بریتانوي رسنیو سره خبرې کړې. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناکه مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینه کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکي ازادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. وړاندې نور جزئیات هم اوریدلی شي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټیډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 169 منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانېد سیال ټیم د 1 منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې 13 پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 170 منډو آوټ کړل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. کولای شئ زموږ پروګرامونه هم په azadiradio.com کې په ژوندۍ بڼه واوري. له پاکستان رایستل کیدونکو افغان کډوال وایي پولیس اجازه نه ورکوي چې خپل بارو بسترې ویسي.
انده سامانو نه ویني، انده ټول خلکو نه پاتې کړل، وایدا نه شي وړلای. تاسو خو له افغانستان
لکتر لګه 8 لکه افغان کډوال په پاکستان کې د افغان تابعیت کارتونه لري چې اوس د ایستلو له خطر سره مخ دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندي بریتانوي وګړی پیټر رینولدز وایي د طالبانو زندان د دوزخ په څیر دی. د بشري حقوقو فعالان او حقوق پوهان د طالبانو د زندانو په اړه څه نظر لري؟
څارنوال او قاضي او وسیلي مدافع وجود نه لري او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې ته کش کېږي زندان ته وهل کېږي او تکول کېږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي او دا بیا د دوی خوښه ده چې څونه وخت په زندان ساتي.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د انجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
کوم حال زله چې موږ تروسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لري دي چې دغه شک نشته.
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
صفی الله ستانک زایم بیا مو هم خراغ لاستویم تخنیکی چاری شفیق عیار مختولی رازو اول مطلب تا پا پاکستان کی میشت د ای سی سی یا افغان تابعیت لرون کو کډوال وای د شړل کېدو پر مال ورسره د کډو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. دوی ازادي راوړي ته ویل ډیری خپل خپلوانی چې افغانستان ته ستانه کړی شوي د کور وسایل او شتمنۍ ترې ګرځول شوي. دوی ازادي راوړي ته په دې اړه یو ویډیو هم لیږلې. یو شمېر ستانه کړی شوي دغه ادعا تاییدوي. د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د پاکستان حکومت دغه اقدام غیر بشری بولی او وایي چې ظلم او زیاتی دی. جزئیات له فیروزې عزیزی اورو.
ایندا سامانونه ویني ایندا ایندا ټول خلکونه پاتې کړل وای دا نشي وړلای تاسو خو له افغانستان نه دی او روسیه افغانستان نه راوړي دا وای د منګ مال دا
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې استوګن د ای سی سی یا افغان طبیعت کارت لرونکي کډوال رحمت الله و د اسدی رادیو ته یو ویډیو هم را لګلی چې پکې د کډو باري لیدل کیږي او نو موړه ادا کوي چې د هغه وسایل دي چې پاکستانی پولیسو لشرل سو یو افغان کډوالو ستانه کړی دي. خو ازادي رادیو په خپلواک ډول د دې ویډیو کراولای نه سي تاییدولای. رحمت الله وړاندې ازادي رادیو ته وویل
لکه زور زبردستی کې دی وسره نه سوا زور زبردستی مونږ نه سو کولای ته مونږ ته پاتې کیږي دا مونږ مال دا مونږ سامان دا مثال دی کتاب ساک نه لري دا تاسو د وژن افغانستان نه دراوړل دا په اسلام آباد کې نه سیال پنجاب سمره ده کنه پاکستان په پنجاب صوبو کې دا اپریشن ډیر سخت کړی دی. پولیس ورسره یي بس زنانه پولیس ورسره نر پولیس ورسره دا پولیس خو نه چلند چاته دا خو دا غوډ پولیس لور سو خونه زبس یې سه ورسره دا پولیس کې کم چلند سیدل دراوان د ګنده ډیر سختي ډیر بے عزتی ډیر چلند روان دی.
په اسلام آباد کې بلمیشت افغان کډوال عبد الله خان وایي چې د دوی خپل خپلوان او افغان ګاونډیان چې په خبره تر 15 کورنۍ وي لومړی د حاجی کم په نوم د کډوال یو پنغالی ته انتقال او له هغه ځایه بیا د کور له وسایلو او مالونو پرته افغانستان ته ستانه کړی دي.
ټیک سالا کې تقریبا یو 15 گاډي نیولې دي د کډو سره او پندې صدر ته وړې بولې دي حالت براج ته ورته ویل دا کور نه تک ته یو خزه مزه بچانې دي د کړي واجی کې د شپ کړي ته د شپه کارټون یو کې سی سی کارټون ټول او که بغیر کارټ نو گاډي ډک ته تاو کړی نه ورته ویل ته سره غړي او ته زیاده خبره اړتیا ده په اٹک کې سي
یو شمیر هغه افغانان چې د مارچ د 1 وروسته د پاکستان د حکومت له لوري په زور افغانستان ته شړل شوي هم ورته ادعا مطرح کوي. له دې ډلې په ننګرهار ولایت کې یو افغان کډوال چې ځان سواتی راپیژني ازادي راډیو سره خبرو کې د پاکستان د پولیسو د عمل ظلم وباله او زیاته کړه چې له دې عمله له سختو ننګونو سره مخ شوی دی.
پاکستانی وزیر غټي او یو د تقریبا د 15 روانی قیمت لري یو درې دانې ودایم رانی ساری کړی دی او سراتې شی او غوا وا غیم رانی ساره کړی دا او یو دکان مو چې بس کوم سرمایه او کوم گنجایش هم غم رانه عمل ته غوې سار کې اجازه را نکړې را وډ ځان سره هغه خاص ظلم شروع کړی دی. مجبوریتونه خو ډیر مجبوریتونه دي دا خلک ستړي چې
هڅه موکړه په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو خو وایاندې قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کډوالو د حقونو ځینې فعالین وایي پاکستان د کډوالو ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او حقونو ته په کتو د دوی د شتمنیو د ستنولو حق نه لري. له دې ډلې یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
ای حق هر مهاجر است که داشتهایش با خود ببره زمان که در کشور میره.
دا د هر کډوال حق دی چې له کوربه هیواد د تلو پر مهال خپل شتمنۍ له ځان سره یوسي. پاکستان د دا نه هیروي چې افغانانو چې هلته کلونه ژوند کړی د دغه هیواد د اقتصاد کلتور او ګڼو نورو برخو سره یې مرسته کړې. پاکستان د دا هر څه له پامه نه غورځوي. اوس دا خلک نه یوازې د خپلو شتمنیو د انتقال حق لري بلکې باید نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان دي هم له دوی سره مالی مرسته وکړي. پاکستان په خپل دې غیر انساني کار د افغانانو په حق کې دا دومره کلونه میلمه پالنه له صفر سره ضربوي.
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواد ووځي. کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. دغه هیواد د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شریده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیولي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشتاته
د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی بریتانوي تبعه د دوی زندان دوزخ ته ورته بولي. یو شمیر بریتانوي رسنیو له دې ډلې ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو له مخې نه اویا کلن پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربی رینولز سره یو ځای زندانی شوی په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي د طالبانو د زندان فضا ډیره وحشتناکه ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې د طالبانو د زندانو تجربه لدی دغه خبره تاییدوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محاکمې او زندانی کولو پروسه غیر رسمی او د بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
یو بریتانیوي وګړی چې شاوخوا نهونه یو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی په بند کې خپل وضعیت دوزخ ته ورته بللی دی. د یو شمیر بریتانیوي رسنیو له دې ډلې ټلګراف او میل آنلاین د راپورونو له مخې چې د اپریل په 15 نیټه خپاره شوي، نه اویا کلن پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربی سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوی، د کابل د چرخي پله له زندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپلې میرمنې د وضعیت په اړه هم بیره څرګنده کړې. د ټلګراف رسنۍ په راپور کې راغلي چې دا څرګندونې نوموړي په یو صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې د رسنۍ ته لیږل شوی کړي دي. د راپور په ټکو پیټر ویلي چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کېږي او معمولا وچه ډوډۍ، نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې امله یې ډېر وزن بایللی. د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلي د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یو ټوټه شوي پایپ وهي. دا یوه وحشتناکه فضا ده. دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم. و مغوخته د دې داو پاړه د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو، شکنجې او جبري طرفونو موضوع رد کړې وه. خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول، جبري طرف او وحشتناکه فضا موجوده ده. یوه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي:
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
د طالبانو زندان ډیر ویره او وحشت لري او ډیر شکنجه کوي. موږ ته د دوی زندان یو دوزخ په شان دی چې هر ورځ مو په یاد راځي. د زندان کلمه چې اورو هغه بدبختۍ او شیبې مو چې زغملي په یاد راځي، او د طالبانو زندان به هیڅکله هېر نه کړو. دا وحشت زما په ذهن کې حک سوای او تل به را سره وي
او همیشه دامنګیر مو میشه.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له ډلې اختر محمد راسخ هم د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محاکمه کولو او زندانی کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې ته کشکیږي زندان ته وهل کیږي او ټکول کیږي او په تا باندې ظالمانه اقرار کوي او دا به د دوی خوښه ده چې څونه وخت په زندان ساتي او څنګه دی وهي او ډبوي. دغه وسه واقعا غیر مسلکی اشخاص ته سپارل شوی ده. په تاسو سره په افغانستان کې د ټول انساني حقوق تر خپل لاندې شوی ده.
باربی او پیټر رینالز یو بریتانیوي جوړه چې له 30 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې خپل کور خواته روان ول. د دوی زوی جاناتن رینالز په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته لیږلی او د خپلې لور سره د سپینې ماڼې مخې ته ولاړ لیدل کېږي، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
موږ ته په وار وار ویل شوي چې دوی بې ګناه دي، هیڅ جرم نه دی کړی او ډیر ژر به خوشی شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت موږ ته ویلي چې زما د مور او پلار د خوشی کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي. خو د یو بریتانوي او امریکایي تبا په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغې واده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړم.
هغه دغه غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې فایده حال په نوم یو امریکایي وګړی چې له دوی سره یو ځای نیول شوی وه له اختره مخکې خوشی شوه. نوموړی د خپل خلاصون له امله د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې وه او دای هم ویلي وو چې د طالبانو په زندان کې افغان ښځې هیڅ ډول حقوق نه لري. کس هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د کپه اتمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې باربی او پیټر رینالز یې د ځینو ملاحظاتو له مخې نیولي او په خبره یې هڅه کوي ژر یې ستونزه حل او خوشي شي، خو تر اوسه د دوی د خوشي کولو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. د یادونې ده چې تر دې مخکې دوی نما په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او جبري طرفونو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره کړي دي چې طالبانو تل رد کړي دي. یونما د تیل مریض کال په تعلیم میاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز اوتون بایبا په حواله ویلي وو ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د دغه کمپاین مسولین وایي چې لکلون رئیس د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي او وایي لسولیزې مبارزې پرته بل لار نه لري او دې ته به دوام ورکوي. دوی دا هم وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې له بیلابیلو ادرسونو هڅې شوې خو همغږي نه دي چې اوس په دې کار کېږي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې د شو فعالیتو په اړه پوښتنه کړې.
کوم حال زل چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لرلی دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوی دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولی دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کې داسې ده چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمېر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې د ستونزو حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. همته کوم ځای کې چې تصمیم نیولې کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منته موږ سره غیر له دغسې مدني مبارزونه غیر دغه سولیزې مبارزونه غیر له غږ اوچتولونه غیر له دغه سولیزې فشارونه بله لار هم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېرې بدې تجربې لري او اصلا ولس هم په دغه کچه کې نه دی. موږ ته همدغه لار راپاتې ده. موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. منته هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړي دي که رښتیا ووایو چې مونږ هڅه نتایج برعکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه
ستونزه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخ نه چې هغه یو ځانګړی مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني ازادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا نیست نه دی ورغلی او بل دا ده چې د شلو دیرشو یا څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی. اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. مونته په هغه چاپیریال کې چې د ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران دوی د هغه یو چاپیریال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا وړه وړه کتله ده محدود شمېر دي متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي اما لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې ځلې کوي. نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي. زده کړو ملي کمپاین ټول غړي کوم شمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي ولی ولس میلیونونو باندې دی. فکر کوئ چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي؟ ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی. هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همدلته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغسې خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استازولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپېریال دی او دغه رقم سره ولسي مبارزې په سختۍ سره ځپل کېږي. او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د ننه په افغانستان کې باوجود دي چې موږ تاسو لیدلي دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د ننه افغانستان کې. مونته چونه ته موږ تاسو پوهیږو چاپېریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزې په سختۍ ځپل کېږي. نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت تر ډېر اندازې پورې د دوی غاړې ته ولوېدلی دی. او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي، هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین؟
یوه ستونزه چې دا زموږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بېلابېل کمپاینونه روان دي، بېلابېلې مدني مبارزې روانې دي په بېلابېلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغو هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملاً اوس موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلو ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټولو آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي، چارواکو سره مې لیدلي دي، او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکړو.
ډاکټر خوشحال روحي وو د نجونو د زده کړو د یو ملي کمپاین مشر، چې وایي لکه لور ایسې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د نجونو په ارتباط باندې ټولې هڅې سره منسجم شي څو یوه نتیجه ورکړي. د وایي طالب چارواکو یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوس هم ورزو اوکراین ته. روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمېنه کیف بالیستیک توغنده وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو ښار بم غورځولې ده. داسې انګیرل کیږي چې دا بریدونه به د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکي ټلویزیوني ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. دا راز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو یولس ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېیمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
لخبرونو ور آخوا.
د خوست ولایت په ختیځ کې د ایوب خیلو د سیمې اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو، کلیوالي لارو او سړکونو روغتیایي اسانتیاو د کرنې په برخه کې له ستونزو کړیږي. دوی وایي سره له دې چې سیمه یې مرکز پورې تړلې او هلته ګڼ کلي او په ډېر شمېر کې خلک اوسیږي، خو د دوی اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکي وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړوند ده، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خراب دي، لارې نشته، شګارې برنونه چې خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ده چې د لارې جوړې شي. دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقادو ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي، په خوست بازار ته وي، بلاکپوري لکانو ته وي، ډېر تکلیف دي مریضون په برخه.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانا چې دې ځای نه هغې ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بله وي، یا خړې وي، یا شګرا وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا چنمی کی چھے مونگ دی پورا دی کلینک جوڑ شی چھے دی مونگ دی کوم دی کلی چول مشکلات پتے زنی حال شی.
د یاد سیمې اوسیدونکي وایي ځمکې ډېر ښه حاصل ورکوي، خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، شنې خونې او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجي ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورته کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. موږ د دولت نه داغه ده چې باید د زمیندارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د لپاره شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یادې سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي. دغه ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلېږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصروفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ته نه وخصله شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
د هاس موسسه سروي کړی دا اسناد وزارت ته لوړ دي چې د نه منظوري رشي ان شاء الله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزوي کې سروي ګوري کړی دي. ان شاء الله چې مرکز مو سره موافقه وکړي دا منځګه به ان شاء الله موږ په نظر کې نیسو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، د څښاک پاکو اوبو، لارو او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري، او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته دشته ستونزو هوارول ګران دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
ازادي رادیو .com
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.